द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबो रेडियो दे
رنو خدای من اوردن کو السلام علیکم تاسو وی او ای دی وی ته پکاسته نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار شپږ په افغانستان کې د سهار 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي په دې خبری خبرونه کې مو کوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم لمړی پام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ وویل د طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه نه بلکې د سولې په اړه خبرې کړې دي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د ماسکو د غونډې یوه نتیجه دا ده چې افغان حکومت یې تر څه حده پورې یوازې کړ او د ټرمپ اداره وایي دوی ښایي پر ټاکلې نیټې باندې کانګرس ته دا ونه شي ویلی چې آیا دوی د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله په چا باندې بندیزونه ولګوي او کنه او اوس هم پوره خبرونه واورئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ وویل له طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه نه بلکې د سولې په اړه خبرې کړې دي خاغلی خلیلزاد دغه خبره په واشنگټن ډی سی کې په هغې غونډه کې وکړه چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی لخوا جوړه شوې وه خلیلزاد له طالبانو سره د قطر خبرې مثبتې وګڼلې او د افغان حکومت د نظر پر خلاف یې په ماسکو کې د افغان سولې په اړه د شویو خبرو هم هرکلی وکړ په دې اړه وروسته په خپرونه کې یو راپور هم لرو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د ماسکو د غونډې یوه نتیجه دا ده چې افغان حکومت یې تر څه حده پورې یوازې کړ د ماسکو په غونډه کې د طالب استازو تر څنګ تر 500 پورې افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو برخه اخیستې وه په دغې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون وکړ خو په ناسته کې د افغان حکومت استازي نه و موجود په نړۍ کې د آزادۍ او جمهوریت د څار امریکایي ادارې یا فریډم هاوس تر مخه پاکستان کې په عدالتونو او میډیا باندې د پوز د اغیز له کبله تیر کال شو عمومي انتخاباتو کې عمران خان ته ګټه رسول شوې څوک چې د انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان وزیر اعظم شوی فریډم هاوس د 2013 کال په خپل رپورټ کې ویلي که څه هم پاکستان کې تیر کال په شویو عمومي انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ زیاته مقابله شوې خو په عدلیه او میډیا باندې د پوځ اثر د دغو انتخاباتو توله د عمران خان اړخ ته اړولې وه د رپورټ تر مخه پاکستان کې د آزادي میډیا غلي کولو او په عمومي انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله په دغه هیواد کې جمهوري واک ته زیان رسیدلی تاسو وی او ای ډی وی ته غواګیسته یو سم راځو یو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته د امریکا د انساني حقونو یو ډله چې په ایران باندې پام ساتي وایي تهران سره نږدې د ښځو په زندان کې د یو بندي خپلوانو ورته ویلي احتجاج کوونکي ښځینه بندیانې د امنیتي ځواکونو لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ شوي په واشنگټن کې د عبدالرحمن برومند مرکز یا ای بی سی لخوا د جمعې په ورځ په یوه چاپ شوي راپور کې راغلي دغو ښځینه بندیانو وروسته له هغې احتجاج وکړ کله چې پوه شو چې د ایران د انقلابي ګارد د 30مې کلیزې د لمانځلو په ورځ به له زندان څخه نه خوشې کیږي د ایران د انقلابي ګارد د 30مې کلیزه د فبروري د میاشتې په 11مه نیټه لمانځل کیږي او هر کال په دغه ورځ یو شمیر بندیانو ته د ایران د ستر رهبر لخوا بخښنه کیږي د دغې پیښې په اړه د ایران په دولتي خبري رسنیو کې هیڅ هم نه دی راغلی د ټرمپ اداره وایي دوی ښایي پر ټاکلې نیټې باندې کانګرس ته دا ونه شي ویلی چې آیا دوی د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو له امله په چا باندې بندیزونه ولګوي او کنه د امریکا سنت د فبروري 8 نیټه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته ټاکلې وه تر څو دا روښانه کړي چې د جمال خاشقجي د وژنې تر شا د چا لاس وه جمال د سعودي ایجنټانو لخوا د ترکیې په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې په تیر اکتوبر میاشت کې وژل شوی وه د کانګرس مشرانو په اکتوبر کې د ټرمپ ادارې ته 120 ورځې وخت ورکړی و تر څو په دې اړه د خپلو پلټنو پایلې اعلان کړي د ټرمپ د ادارې لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې ولسمشر دا واک لري چې که مناسب وګڼي نو د کانګرس دغه غوښتنه رد کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي دوی د خاشقجي د وژنې له امله له وړاندې څخه ګامونه پورته کړي د بېلګې په توګه تر شلو زیاتو چارواکو ته ویزې رد شوي او د 19 نورو کسانو پانګې کنګل یا فریز شوي دي روسی ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د عرب لیگ هیوادونو ترمنځ د خبرې ته کار کوي چې د بشار الاسد تر مشرۍ لاندې سوریا یو ځل بیا دغه ډلې ته ورګډه کړي. کرملین دې ته لیواله دی چې د اسد رژیم په دې هیله یو ځل بیا ډېر ژر قانوني وګرځوي تر څو د دغه جګړه ځپلي هیواد د بیا رغونې په برخه کې مرسته وشي او واک باندې د اسد منګولې نورې هم ټینګې کړی شي. کرملین دغه اسد پلوی سیاست په مصر، عربي متحده اماراتو، عراق او سعودي عربستان کې پر مخ وړي. د دې لپاره چې په ټونس کې د عرب لیگ هیوادونو په راتلونکي غونډه کې د سوریې ورګډېدو ته لاره پرانیزي، هغه څه چې د مارچ د یو دیرشمې د سرمشریزي په اجنډا کې نشته. د 22 هیوادونو عرب لیگ په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغې وځنډه وکړه چې د اسد رژیم د هغو سنی مسلمانانو د ځپلو لپاره ظالمانه کمپاین وکړ کوم چې د ده پر ضد راپاسېدلې وه. په دغه مهال ګڼو عربي هیوادونو له سوریې یا شام څخه خپل سفیران بیرته خپلو هیوادونو ته غوښتي وه. د امریکا پوځ وایي دوی په سومالیا کې په روانه اونۍ کې د الشباب په نامه د ترهګرې ډلې پر ضد دوه هوایي بریدونه کړي چې 15 ترهګر پکې وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندې افریکام د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دغه بریدونه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو ترسره شوي دي. دوی دا هم ویلي په دغو بریدونو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده وخت. او وروستی خبر دا چې ډاکټرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي کلنۍ معاینې راپور د جمعې په ورځ هغه ته وسپاره. دا د ولسمشرۍ پر مهال د هغه د روغتیا دوهم ځل طبي معاینه وه. سپینه ماڼۍ هیله څرګندوي چې د 22 ټرمپ سګنی معاینات به د تیر کال په پرتله ښه وي. تیر کال د ټرمپ د ریښتینی روغتیا په اړه پوښتنې راپورته شوې وې. د هغه ډاکټر ویلي چې د ولسمشر روغتیا دا ځل ښه ده او کولی شي 200 کاله نور هم ژوند وکړي که چیرې هغه صحي خواړه وخوري. د 2013 کال په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې ټرمپ 108 کیلوګرامه وزن لري او مناسبه به وي چې له 4 to 8 کیلوګرامو پورې خپل وزن کم کړي. خبرونه پای ته ورسېدل.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدر من اوریدونکو تاسو وی او ای ډی وی ته غوږ نیولی. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی لسټډیو څخه خبرېږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو واورېدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د جمعې په ورځ وویل له طالبانو سره د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه نه بلکې د سولې په اړه یې خبرې کړې دي. ښاغلي خلیزاد دغه خبرې په واشنگتن ډی سي کې په حق غونډه کې وکړې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی لخوا جوړه شوې وه. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې زموږ همکار بختور شاه چمتو کړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه نه بلکې د امن په سر لوزنامه کوي. نوموړي د جمعې په ورځ د امریکا سر ښار واشنگتن ډی سي کې د سیړنې د ادارې انسټیټیوټ آف پیس کې د افغانستان د سولې په اړه یوې دستوري ته د وینا په وخت وویل:
My overall goal is at the direction of the President and the Secretary of State not to seek a withdrawal agreement. But the peace agreement
the kharija wazir da larkhawun sarasam zama da halu zalu gharaz da de che da aman yawa lawznama tar sarakram ne che da amerikai askaro da wistalo zaka che da askaro watal da aman sara talali di khuda khabari yawaz da watalo la para ne di
نموړی په قطر کې د افغان طالبانو سره شوی خبرې غټوري وبللې او دغه د افغانستان د تلپاتې امن لپاره یو پیوړې ګام وبلو.
After many conversations we have reached an agreement
د ډیرو خبرو اترو وروسته موږ د طالبانو سره د سولې پاړه په یو داسې نظام متفق شوی یو چې دا خبره به یقیني کوي چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې یو ځای یا نړیواله وسله ډله هم د امریکا یا د امریکې د ملګرو هیوادونو پر ضد ترګري نه کوي او کچیر طالبان پر راتلونکو حکومت کې وي نو هم به د افغانستان خاوره د ترګري لپاره نه کارول کیږي.
تیر ورځ د روس پایتخت ماسکو کې هم یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د طالبانو د استادو سره خبرې اترې کړې وي چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ناست وو. ولې د افغان موجوده حکومت استادو پکې ګډون نه وکړي او نه یې د دغه غونډې تایید کړی وو. خو د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د نیوکو پرته د دغې غونډې هرکلی وکړو که چېرې د افغانستان د سولې لپاره لاره هواروي.
With regard to Moscow, Russia's role, we welcome a positive Russian role that facilitates
د ماسکو د غونډې په اړه زه دا ویم چې کچېری روس د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره اواروي نو زه هرکلی کوم. زه ټولو نړیوالو ته وایم چې زه د سولې واک یوازې په خپلو لاسو کې ساتل نه غواړم.
په واشنگتن کې د افغانستان د امن د هیلو په موضوع را جوړ شوې دغه غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه علاوه د یو ایس آی پی لپاره د ایشیا د څانګې مشر اندریو وایلډر، د امنیت مرستیال سلاکار سټیفن هیډلی او د یو ایس آی پی صدر نینسی لینډبورګ هم ناسته وه.
اوریدونکو د افغانستان په اړه مو د زلمی خلیلزاد د وروستۍ څرګندونې واورېدلې. اوس ورځو د افغانستان په اړه یو بل راپور هم لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د ماسکو د غونډې یوه نتیجه دا ده چې افغان حکومت یې تر څه حده پورې یوازې کړ. د ماسکو په غونډه کې د طالب استازو تر څنګ تر 500 پورې افغان سیاستوالو او د مدني ټولنې غړو برخه اخیستې وه. په دغه غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون وکړ، خو په ناسته کې د افغان حکومت استازي نه موجود. پام وکړئ په دې اړه یو تحلیلي راپور ته چې زموږ همکارې منزه شهی چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي چې د ماسکو غونډې یو نتیجه دا ده چې افغان حکومت یې تر یو څه حده پورې یوازې کړو. ریچارډ اولسن په ماسکو کې د افغانستان په موضوع دا هفته شوې غونډې په اړه خبرې کولې. په دغه غونډې کې د طالب استاسو ترڅنګ تر 500 پورې مخورو افغانانو او د مدني ټولنې غړو برخه واخیسته چې پکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وو، خو په ناسته کې د افغان حکومت استازي موجود نه وو. د غونډې په ویډیو او تصویرانو کې د طالبانو مشر مرکچی شیر محمد عباس ستانکزی د حامد کرزی سره اوګه په اوګه ولاړ لیدل کېږي، چې شاوخوا ورسره د ولسمشر اشرف غنی نور سیاسي مخالفین هم وي. په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې معاونیت ته کاندید او د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح په یو ټویټ کې د غونډې ګډونوال د بی وقفانه په نوم یاد کړل او ویل چې د غونډې ګډونوال دا مفکوره پخه کړه چې موږ د قبیلو جالی یو او یو ریاست نه یو. افغان حکومت ماسکو ته د طالبانو د تک په سر ملګرو ملتونو ته د روس خلاف شکایت کړی دی، ځکه چې ماسکو ته تلونکو ځینو طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو په هغه فهرست کې دي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پرې د سفر پابندي لګولې وه. خو د ماسکو په غونډه کې شرکت کوونکو ځینو کسانو د ناستې دفاع کړې ده. د بلخ ولایت پخوانی والی عطا محمد نور په واشنگتن پوسټ کې یو مضمون کې لیکلی د روس پروسه به د زلمی خلیلزاد مذاکرات نور مضبوط کړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د خبرو سو دورې کړي دي او تیره میاشت د وروستۍ ناستې وروسته دواړو فریقینو په خبرو کې د پرمختګ نښې څرګندې کړې. د دواړو طرفینو ترمنځ د خبرو د دې میاشت په 15مه نیټه ټاکل شوې ده. طالبانو تر دا مهال د افغان حکومت سره د نیخ په نیغه مذاکراتو نه ډډه کړې ده. افغان سیاسي څیړونکو مشتاق رحیم وایي د مدني ټولنې فعالانو د ماسکو په غونډه کې د ګډونوالو خلاف سخت غبرګون ښودلې. افغان خبریال سمی یوسفزی چې د سو کلون راهسې د افغانستان په موضوع خبرنگاری کوي وایي د ماسکو غونډې دې تاثیر ته سخت زیان رسولی دی چې افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې د طالبانو خلاف متحد ولاړ دی. هغه وویل د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره ګټوره وه، خو د ولسمشر اشرف غنی یې په نتیجه کې یوازې وښکارېدو. روس د تیرو سو کلونو راهسې په افغانستان کې خپل نفوذ د زیاتولو کوششونه کوي. څېړونکي وایي روس ویره لري چې په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ اثرات به د روس د مسلمانانو آبادۍ او مرکزی ریاستونو ته ورسیږي. د مسکو د غونډې نه یوه ورځ وړاندې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف په امریکای تور لګولې دی چې په خفیه ډول د طالبانو سره مذاکرات کوي او د افغانستان گاونډي هیوادونه یې په تیارې کې ساتلې دي. هغه وویل چې روس د داسې ډول بین الافغاني مذاکرات او خواهش لري چې افغان حکومت هم پکې شامل وي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر سیړونکي مایکل کوګلمن وایي د ماسکو غونډه د روس لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په لور یو ګام دی، خو هغه زیاته کړې ده چې د افغان حکومت د شمولیت بغیر به د ماسکو پروسه به د امریکي او د طالبانو د مذاکراتو پر ضد وي. ریچارډ اولسن د روس نیت ته د شک په نظر کتنه کوي، وایي لکه د طالبانو په شان د روس تر ټولو لوی هدف د افغانستان د امریکایي ځواکونو انخلا ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
قدر من اوریدون کو لملتیام مننه بیا هم راځو یو بل مهم راپور ته. پنړی کې د ازادۍ او جمهوریت د څار امریکایي ادارې یا فریډم هاوس تر مخه پاکستان کې په عدالتونو او میډیا باندې د پوز د اغیز لکبل تیر کال شو عمومي انتخاباتو کې عمران خان ته ګټه رسول شوې، څوک چې د انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان وزیر اعظم شوی. فریډم هاوس د 2013 کال په خپل رپورت کې ویلي کڅه هم پاکستان کې تیر کال په شوې عمومي انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ زیاته مقابله شوې، خو په عدلیه او میډیا باندې د پوز اثر او اغیز د دغو انتخاباتو توله د عمران خان اړخ ته اړولې وه. پاموکړې په دې اړه مکمل بشپړ راپور ته چې زموږ همکار نوشیروان قلنداری در وړاندې کوي.
د کال 2013 په خپل رپورت کې فریډم هاوس ویلي دي که څه هم پاکستان کې تیر کال شوي عمومي انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله شوې وه، خو په عدلیه او میډیا باندې د پوز اثر د دغه انتخاباتو توله د عمران خان اړخ ته اړولې وه. په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت د سار امریکایي ادارې فریډم هاوس تر مخه پاکستان کې په عدالتونو او میډیا باندې د پوز د اثر په نتیجه کې د شو انتخاباتو له امله عمران خان بیا د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو. د رپورټ تر مخه پاکستان کې د ازادي میډیا غلي کول او په عمومي انتخاباتو کې د لاسوهنې لکبل په دغه هیواد کې جمهوریت اقدار پخکته تللی دي. د عمومي ټاکنو نه وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی سېنېټر فرحت الله بابر د انتخاباتو وړاندې دا وکړې و چې د 25 جولای په ټاکنو کې د درغلې تیاری شوې دي. اوس چې د ټاکنو په نامه به سپاتې وي، هغه یوازې د ټاکنو رسمیت پوره کېدل دي. د مسلم لیگ نواز شریف ډلې مشرانو هم زیاتره په خپل انتخابي کمپین کې د اشارو په ژبه پوز باندې ټکونه کړي وو او د ټاکنو وروسته خو یې بیا دغه تورونه نیخ په نیغه په پوز لګولي وو. خو د جولای 25 نیټې انتخاباتو په اړه باندې د پاکستان د پوز ویان د سیاسي جماعتونو دغه تورونه رد کړي وو. په ټول ټاکنو کې د پوز په کردار د سیوا شو ټکونو نه وروسته د پوز ویان خپل سپیناوي کې ویلي وو چې پوز د هیڅ یوې ډلې سره سیاسي تړون نه لري او یوازینی وظیفه یې صفا ټاکنو کې د ټول ټاکنو د کمیشن سره مرستې کول دي. د پاکستان د نورو لوی ګوندونو ترڅنګ د پښتنو درې وړو ملتپال ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قومي وطن پارټي هم د جولای 25 نیټې عام انتخابات له درغلې ډک بللي وو او د هغه نتیجو له منلو څخه یې انکار کړی و. د پښتنو د درو دغه ملتپالو ګوندونو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مذهبي ګوندونو مشرانو هم چې د ټاکنو لپاره د متحده مجلس عمل په نامه اتحاد جوړ کړی و دغه انتخابات د درغلې ډک بللي و او د دې د نتیجو منلو څخه یې انکار کړی و. د فریډم هاوس په رپورت کې هر کال په نړۍ کې د جمهوریت او د ازادۍ په اړه باندې رپورت ورکړی کیږي. فریډم هاوس په خپل رپورت کې ویلي نړۍ کې په 2014 کال پرله پسې ازادي پخکته تللې او د نړۍ په ټولو بر اعظمونو او ګڼ شمېر هیوادونو کې ازادي کمه شوې چې پکې د امریکې په شان د اوږدې مودې راهیسې جمهوري ملکونه او د چین او روس پرنګه امیرانه حکومتونه هم شامل دي. رپورٹ کې ویل شوی دی په شل ملسیزه کې تر لاسه کړل شو آزادو په مقابله کې په مجموعي توګه د لاسه ورکړل شوی آزادي اوس کمه ده. دا یو مستقل او د جمهوریت لپاره بدمرغي بللې. فریډم هاوس ویلی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د آزاد میډیا عدلی د کرپشن خلاف جوړ کړی شو حفاظتي تدبیرونو او د انتخاباتو قانوني حیثیت په شمول د ملک په اهمو ادارو او جمهوریت روایتو هم لیکوي. د رپورټ تر مخه د امریکای جمهوریت ډیر مضبوط دی خو دغه جمهوریت د بقا د خطرې سره مخ دی. د امریکای جمهوریت دا وخت د آزادې په پیمانه باندې د یونان او کرویشیا او منګولیا سره په سب کې ولاړ دی خو د جرمني، فرانس او برتانیې نه بیا ډیر وروسته پاتې دی. د چین په اړه په دغه رپورټ کې ویل شوی دی چې د 1 ملیون نه زیات د یوغور اقلیتي مسلمانان د بیا تعلیم په مرکزونو کې په زور مجبوره کول کیږي چې پکې د چین جوړ کړی شوی نصاب د لاندې تعلیم حاصل کړي. د رپورټ تر مخه روس او ګڼ شمیر نور ملکونو کې خبریالانو د بشري حقوقو فعالان د ډیرو بدو حالاتو د لاندې خپلې ذمہواری ترسره کوي. ډیرو خبریالانو د آزادو خبرونو ورکولو لپاره خپل ځانونه د بند کېدو، تشدد او د ژوند د خطرو سره مخ کړي دي. د فریډم هاوس رپورٹ وای پټول منځنی ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو کې په کال 2013 کې امیرانه حکومتونو خپل سیاسي مخالفین په زور غلي کړي او دغه سیمه په یو شمیر جمهوریتونو کې هم د خلکو ازادي کم شوه. خو فریډم هاوس وای په عراق او لبنان کې شوي انتخابات په دغه هیوادونو کې امنیت راوستلی شي. د سعودي عربستان په اړه رپورٹ کې ویل شوی د خزو په گاډو چلولو بندیز لری کولو په سر سعودي حکومت په ټوله نړۍ کې ستایل شوی خو هلته بیا چارواکو د خزو د حقوقو فعالان نیولی او د حکومت په ضد کې څه لږ ډیر مخالفت شوی نو دغه فعالان یې هم نیولی او د دوی اواز یې غلی کړی دی. رپورټ وایي هغه شهادتونه هم زیات شوی دي چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان په شخصي توګه ترکی کې په خپل کونسلګری کې د جلاوطن سعودي خبریال جمال خاشقجی د وجنې حکم ورکړی او هغه باقی پاتې تمې ختم شوی چې د سعودي د غزوان ولی عہد به د خپل ملک یو اصلاح پاله مشر په توګه مخې ته راشي.
نو قدرمن اوردونکو اوس هم یو روغتیایي مسله وروسته له هغه چې د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیو یو نوې پیخه وموندل شوه. اوس د خیبر پختونخوا حکومت د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي او رکوي په برخه کې څه ډول هلې ځلې کوي او څه پروګرامونه لري په دې اړه د ډیوی خبریال ارشد مومند د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د صحت د چارو له سلاکار ډاکټر جواد آصف سره مرکه کړي.
زمانم جی ڈاکٹر جواد واسف پی د حکومت کم اصلاحاتی ایجنڈا دا پاغی باندې د مشیر په تور باندې کار کوم د محکمې صحت سره. دین اپریل صاحب باجپور کې هم یو کیس رپورٹ شو. دین اپریل دا بلو کې یو مشهور دی ریحان کې پلار وی سمودین هغه ته ویکسین ډینای کړو اکورډینګ ټو دیټ ریزلټ دا پوزیټیو ډیکلیئر شو. تو دین علاوه زموږ کوم گورنمنٹ دی ایڈمنسٹریٹر سیف دی خبر ہوں سمودے دا پارا خپل سٹارٹ شي مسیدا اوس مونږ دی کې دا ټول کوم یو ځای شو ردی خلاف جهاد وکړو او دا همیشه د پاره مونږ خپل مشروعات نه ختم کو نو څنګه دی تر کې خپل بالکل دی هغه په شان مونږ همیشه د دې دغه نه بیغم شو او زموږ واړو با همیشه د دې چې کوم اثرات وي هغه هغه مشروعات بیا یو د خپل لایف ټایم د کمزوري په خو باندې دا غو باندې راشي وجود باندې نو هغه د پچ کیږي نو زموږ واړو به خوشاله ژوند کوي.
هیلت ډیپارټمنټ لخوا هم دا سې رپورټونه راځي چې د انکاري والدینو شمیر زیات شوی دی. کوم داسې پلانینګ لري، کومه داسې تګلاره لري چې دغه انکاري والدینو شمیر چې کم دی دغه رقم کړی شي او هغوی دې ته رضا کړی شي چې خپلو بچو ته پولیو قطرې ورکړي؟
دیکھیے جی مونږ پہلا نه یو ډېر سټریټیجیکلی هیلث ډپارټمنټ اپروچ کی لاندې خلکو ته د دې لپاره کمیټې جوړې دي هغې کې مونږ کوشش کوو چې لوکل مشران مولیان نور داسې تعلیم یافته خلک دي کوم کلو کې خبرو اثر کېدی شي په خلکو باندې د دې ټول جونګټه مونږ راغونډوو او هغه بیا پلان له زو هغه ته ملتداري کوو پوهوې چې آیا ستا لکه مطلب دا انکاریتوب دی ماشوم باندې پورا کوشش کو چې هر مکتبه پھر خلق هغه کې مونږ سره په یو کلی په لیول یا یو کونسل په لیول مونږ سره وي او هغه مونږ هغه کې مونږ سره شریک وي او دا د کوم د شین خلاف مونږ کوم لیول باندې تم جهاد کوم چې دغه مونږ په ټایم باندې فارغ شو.
حاجی سر پټونه دي چې څومره لوی خطر دی پولیو خاص کر د خبر پختونخوا بلا بلو برخو کې او د قبایلی ازلو کې ځکه چې دا سر پټونه راځي چې دلته د سیستم اوسم دي چې دلته په بو کې د پولیو وایرس چې کم دی اغه شتون لري.
جی دا هو چې زموږ د دې کم یو سی دی اغه مطابق چې کم رپورت هیلث ډپارټمنټ کور کړی شوی دی یو سو د ډیسټریکټ کې دا چې دي کم کې دا کوهارټ نوم مشکل شوی دی
راپور لري.
دا ستای سمندر نه په 9200 فوټه چوتوالی د سواد خاسته سیمه معلوم جبه کې درې ورځې د سکی یا په واوره د خویدو لوبي شروع شوې دي. معلوم جبه کې هر کال په دویمه میاشت کې د لوبي کیږي چې پکې د هیواد د بلابریو سیمو او د معلوم جبه ځای لوبغاړي برخه اخلي. د لوبي کتوله د هیواد او د نړۍ نه ګڼ شمېر خلک راځي. دا امریکی نه دی لوبی کتول راغلی رابیه بختیار دی وتوای.
سوات ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک
بہت ہی خاص سوات یو داس زائد دی چې د سکینگ په حوالہ یو خط تاریخ لري او ډیر خلکو ته د دې په باره کې پته نشته. په سوات باندې یو سخت وخت تیر شوه دی. زمونږ د پاره د فخر او خوشحالي مقام دی چې دلته نن دا لوبی کیږي او په دې کې ځای خلک هم پرخه اخلي او د پاکستان او د بهر هیوادونو نه هم خلک ته دې کتول راځي. د سکی په دی لوبه کې د سلورو ټیمانو کې شامل لوبغاړي برخه اخلي او سبا د خالی پورس به دا میله سرته رسی. د سکی د لوبو سره د واورو په دی میدان کې دیرش ماشومانو ته د سکی تربیه هم ورکول کیږي. د مردان نه دی لوبي کتوله راغلی هما وای چې د ماشومانو په خاص فرمایش دلته راغلی وو.
سر د وړو هم راغلی دلته کې او سکین فیسټیوال نن آغاز شوه دی. د لپاره مونږ رالو بچو ډیر زورو لګولای په وجه مونږ رالو او ډیر زیات خوشاله شو راتلو. ما دم رخه رینج من شوه دا زه دم رخه کله جوړ شوه دی سکی دم رخه رینج په پاکستان کې داسې نشته دی.
ګنډش مر خلق ملم جبیتا د ووري کتو د پاره هم راځي او کله چې د سکی د لوبکیږي نو بیا ګنډش مر خلق ملم جبیتا راځي چې د موسم او لوبې دوانو نه مزه واخلي. یو ماشومه ګولونه وای چې څوک د سکی او څوک د موسم نه دلته په مالم جبه کې مزه اخلي.
مالم جبه کې دتی درې ورځې فېستیوال روان دی او څوک سکی کوي لګیا دی او څوک د موسم مزه اخلي لګیا دی. زه ملک خلکو ته درخواست کوم چې غي دلته مالم جبه تر شو د دې خوبصورتي وګوري.
په واره د خویدو په دغه لوبه کې شامل یو لوبغاړی رحمت علي وای چې مالم جبه کې د سنو سکول جوړولو ډیر زیات ضرورت دی.
خدل ته جی د پیل نه پیلا مین شیز چې دغه سنو سکول ولی چې نلتر خلک زکه د غدی چې اغه سره تل سنو سکول له سنو کالج دی چې دلته مو ته سنو سکول لغ شي زموږ بچو کې ډیر زیات ټیلنٹ دی او ان شاء الله انټرنیشنل سطح باندې دوی مخ کې بیت لشي.
یو شمیر سیلانیانو دی وتا ملم جبی د ډیر خراب سړک ګيله وکړه او ویلې چې ملم جبا ډیر خاصه سیمه ده او سړک یې ډیر خراب دی او حکومت د ملم جبی دا سړک جوړ کړي نو بیا به ډیر زیات خلک د سیمه او د لوبي کټولا دلته راځي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا دیوا مالم جبا سوات.